السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه سفی ولستان اگزایم دی ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خره غلاست ویم پایل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو ملغا اعلان کړی او له هیواد بهر فعالیت کوي وایي په ایران کې پر افغانانو محدودیتونه زیات شوي دي. د کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه محدودیتونه تر ډیره په اصفهان ولایت کې پر افغان کډوالو اجرا شوي دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن سهار یوه ام ډي 530 هلیکوپټر په سمنګان ولایت کې سقوط شوی. دغه وزارت یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې پیښه کې دوه پیلوټان هم وژل شوي. اعلامیه زیاتوي دا هلیکوپټر نن سهار نږدې 9 بجې د مزار شریف له هوایي ډګره سمنګان ولایت ته د غزمی په هدف پورته شو چې وروسته د سمنګان ولایت د خلم ولسوالۍ په سیغانچی سیمه کې د برېښنا لیوي پای سره ټکر وکړ او سقوط شو. د طالبانو دفاع وزارت دغه معلومات نه دی ورکړي چې په سقوط شوي څرخه کې الوتکه وژل شوی پیلوټان د جمهوری نظام څخه پاتې دي چې له دوی سره دندې مخته وړلې او کنه هغوی دي چې وروستیو کې طالبانو د روزل کېدو خبر ورکړی. تیر ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي د زرینې په نوم دغې ښځې عصبي ناروغي درلوده. د سرچینې په خبره د سپین بولدک د امنیه قمندانۍ تر پلټنو وروسته معلومه شو چې دغه نجلۍ تر دې مخکې هم دوه ځله د ځان وژنې هڅه کړې. د اروپا د پارلمان یوې غړي هانا نیومن ویلي په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېری ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي، خو د طالبانو د حکومت ویان څه وخت مخکې د هانا نیومن دغه ادعا رد کړې وه. که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو تېر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و په دغه هیواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران څخه تر 2200 زیات افغان پناه غوښتونکي د هرات د اسلام کلا بندر له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه وزارت پرون په خپل ټویټر لیکلي 2131 افغان پناه غوښتونکي تیره پنجشنبه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له دې ډلې 540 تنه د مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ته ورپیژندل شوي دي. وزارت دا نه ده مشخصه کړي چې دغه سلګون افغان پناه غوښتونکي په خپل خوښه هیواد ته ستانه شوي که په جبر له ایران ایستل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼ کسان ګاونډیو هیوادونو ته د کار روزګار لپاره ځي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د حج د فریضې د اداینې په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړنۍ جوپې د استولو خبر ورکړی دی. دغه وزارت په وینا په لومړۍ جوپه کې تېره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت ویلي دوی به سږ کال د څلورو هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 13,000 افغانان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. تېر کال له افغانستان 14,502 کسان د حج فریضې په نیت سعودي عربستان ته تللي وو. د طالبانو د حج اوقاف وزارت ویلي سږ کال به پر هر حاجی د حج د ادا کولو له درکه 3,940 ډالر لګښت راشي. د سلووادور په یو سټډیوم کې پرون 12 کسان هغه وخت په ټیل ماټیل کې مړه او شاوخوا 30 تنه ټپیان شول چې د فوټبال مینوال د یو محلي تورنمنت د لیدو لپاره سره غونډ شوي وو. د پولیسو ادارې په وینا د مړو شمیر د پولیسو ادارې تر دې مخکې 9 تنه خولې وو. د مرکزی امریکا په دغه هیواد کې پولیس وایي لومړني راپورونه ښیي چې د نندارچانو یوې ډلې هڅه وکړه سټډیوم ته ننوځي چې د آلینز او فاس په نوم د ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه وه. د سلووادور د کورنیو چارو وزیر خوان کارلوس ویلي د مدني خوندیتوب د خدماتو کارکوونکي په هغه ځای کې وو او ځانونه یې د دې پیښې اغیزمنو کسانو ته رسولي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. اوس به هم ورشو د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب مو دا دی چې د جی 7 یا د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو په طالبانو غږ کړی چې د ښځو حقونه تامین کړي او ټول شموله ملي ډایالوګ پیل کړي. خو د جی 7 یا د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو اعلامیه د افغانستان په طالبانو آیا واقعا فشار راوړی شي که څنګه؟ ډیپلومات او شنونکی غوث جانباز په اړه وایي:
د خدا دوه کاله خواړي چې طالبان دي د نجونو حقوق رعایت کی خونی ورک نو زکه خو دغه دکلراتیف خبره دا شعاری او غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د افغانستان د بشري حقونو ملغا شوي کمیسیون چې اوس له بهره فعالیت کوي ویلي چې په ایران کې په افغانانو باندې محدودیتونه ډیر شوي دي. په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې د اسلام آباد له اسلامیه یونیورسټۍ یا پانتونه لسګونه افغان زده کوونکي فارغه شوي دي. د لویو لارو په ارتباط هم یو رپورټ لرو چې خلک وایي رستورانتونه ښه خواړه نه ورکوي.
سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابر کی په رستورانتونه یا اوبه اوبه ایدو له لحاظه لارې ډېرې خراب دي او هیڅ امکانات.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاست وایم رازو اول مطلب ته. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د ثبات اقتصادي وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښولې ده. د جی 7 یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې او د امریکا متحده ایالاتونو جمهوري ریاست سپینې ماڼۍ هم په خپله ویب پاڼه باندې خبره کړې ده، په طالبانو باندې غږ شوی چې د ښځو حقونه تامین کړي او د یو ملي ټول شموله ډایالوګ کې داخله شي. خو طالبانو ویلي دي چې د افغانستان کورنی مسائل په دوی پورې اړه لري او د جی 7 له مشرانو غوښتي چې په دې چارو کې لاسوهنې ونه کړي. په دې اړه پام وکړي یو رپورټ ته.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 مشرانو د جاپان په هیروشیمیا کې په خپل درې ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړي. دوی ویلي په افغانستان کې د ثبات، آرامۍ او ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت پر وړاندې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه سپینې ماڼۍ په خپله ویب پاڼه خپره کړې، د طالبانو غوښتل شوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او دې ډاډ ته ورسېږي چې د افغانستان خاوره هیڅ هیواد ته د ګواښ، برید، د ترهګریزو کړنو د پلان او تمویل او ترهګرو ته د پناه ورکولو او روزنې لپاره نه کارول کېږي. د جی 7 په اعلامیه کې لیکل شوي دوی په غونډه کې مشرانو د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه د طالبانو سرغړونو سره مخالفت ښکاره کړې. اعلامیه کې زیاته شوې پر طالبانو غږ کوو چې د نه منلو وړ پرېکړې سمدستي بیرته واخلي، په ځانګړې توګه هغه چې د ښځو او نجونو خلاف دي. ټول افغانان باید د عامه ژوند په ټولو برخو کې له پوره مساوي او معنا لرونکي ګډون څخه برخمن شي او بشري مرستو او بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی ولري. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو له طالبانو دا هم غوښتي چې د ملګرو ملتونو منشور ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د دې سازمان ماموریت تضمین کړي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو خصوصو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د جی 7 سر مشرزه کې د افغانستان په اړه بل بحث سیاسي مشارکت او د افغانانو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ پایل دی. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې لا هم د ټولو افغانانو استازیتوب او سیاسي ګډون نشته. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د باور وړ، ټول شموله او د افغانانو په مشرۍ ملي خبرو اترو کې د ګډون لپاره مهم ګامونه پورته کړي. داسې خبرې اترې چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له قوله ټول افغانان پکې برخه ولري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د جی 7 مشرانو د غوښتنې په ځواب کې هماغه تکراری ځواب ورکوي چې دا موضوعات د افغانستان کورنی مسائل دی او له نړیوالو پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل:
هیله مو دا ده چې باید دوی لومړی خپل وظیفه سرته ورسي، د افغانستان اسلامي مرد حکومت په شکل باندې باید ومني په ټولنه کې، بیا غوښتنې مطرح کړي. او دوم دا ده چې هغه ځینې مسایل چې د افغانستان کورنی موضوعات دي او ارزښتي موضوعات دي، هغه افغانانو کار دی، دوی باید په هغو کې مداخله ونه لري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان کې د امریکا متحده ایالات، جاپان، جرمني، فرانسه، برېټانیا، ایټالیا او کاناډا شامل دي. دوی په خپله تېره غونډه کې چې تېر کال په جرمني کې جوړه کړې وه، په طالبانو غږ کړی و چې د بشري حقونو له نقض لاس واخلي. خو د دوی د غوښتنې برعکس، د طالبانو حکومت په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لا ډېر او سخت کړل.
د جی او یا د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د اعلامیې په ارتباط مو رپورټ واورید چې له طالبانو یې غوښتي د ښځو حقونه رعایت کړي او یو ملي او ټول شموله ډایالوګ پیل کړي. په همدې ارتباط باندې زموږ همکار مرسلین ارسلا له سیاسي چارو شنونکي او پخواني افغان ډیپلومات ښاغلي غاوس جانباز سره مرکه کړې ده او ترې پوښتنه یې کړې ده چې د جی سیون یا د جی او د ډلې د مشرانو اعلامیه به په طالبانو باندې فشار راوړي که څنګه؟
ما ته تر ډېره بریده داسې ښکاري چې دا یوه نوکریواله په اصطلاح فورمالیټي اعلامیه ده چې هیڅ نوه وزن نه لري، ګر چې دا ډېر وزمینو هیوادونو منتشره کړې هم ده. اوس ته د چا نه غواړې؟ د خو دا دوه کاله غواړې چې طالبان دې د نجونو حقوق رعایت کړي، مکتب ته پرېږدي، طالبان دې د ښځو حقوق رعایت کړي، کار ته پرېږدي، بیرون ته تک ته اجازه ورکی یادی خونی ورکوی. نو ځکه خو دغه دکلراتیف خبرې دا شعاری غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د جی او غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې د طالبانو حکومت غوښتي چې سیاسي همکاریو ته مخه کړي، نو تر اوسه خو طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا طالبانو حکومت د دې جوګه دی چې له نړیوالې ټولنې سره سیاسي همکاریو ته مخه کړي؟ او بل دا چې له سختاري پلوه د طالبانو حکومت څونه د یو مسؤول حکومت په توګه عمل کړی تر څو د سیاسي همکاریو فضا رامنځته شي؟
د سی یو ګونګ موضوع ته اشاره شوې ده چې هغه سیاسي اقدامات دي. اوس دا سیاسي اقدامات طالب چا سره وکړي؟ د دې آدرس څوک دی؟ آیا خپل منځي کوم سیاسي چلند وکړي، دنیا سره سیاسي چلند وکړي، که یو مشروع نظام رامنځته کړي؟ دا مشروع نظام په کوم میکانیزم رامنځته کړي؟ د دې فرمول څه دی؟ د دې ګډونوال به څه وي؟ دا ډېرې نورې پوښتنې هم رامنځته کوي چې زه ډېر ډارېږم. او د دې هراس وجود لري چې دغه په یو ترتیب یو نرمښت نو سي د طالبانو مقابل کې شي، د هغوی دغه متدرج رسمیت پیژندلو ته لاره هوار نه کی. طالبان د رسمیت پیژندلو وړ نه دي. دوی د خپل د ژمنو د عملي کولو جوګه نه دي او نه باید وپیژندل شي. د طالبانو په ډله کې هغه مستقی خلک نشته چې هغه د سیاست جوګه اوسېږي او هغې وشي کړی سیاسي کار وکړي یا هغو سره سیاسي کار وشي تر څو چې دوی خپله دغه درک دوی څخه پیدا نه شي چې اوس باید لاره خبرو اترو ته ټولو افغانانو سره پرانیزي. افغانستان کې هغه کوم سنتي انسټیټیوشنونه دي یا عمومي انسټیټیوشنونه لکه ټاکنې، لکه د قانون رامنځته تګ، تر څو چې دې ابزارو ته دوی مخ نه کړي د هیڅ نوع سیاسي چلند خبره دلته ارزښت پونه لري.
جانباز، ډیر وخت کیږي چې نجونو ته په افغانستان کې مکتب او پوهنتون ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي، نو څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې د طالبانو پر حکومت کافي فشار وارد شوی؟ که د نړیوالې ټولنې تمرکز یوازې پر دې دی چې افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي او هماغه بخور نمیر ژوند مخته بوزي؟
کله چې موږ وایو نړیواله ټولنه، نړیواله ټولنه یعنی څوک؟ نړیواله ټولنه یعنی همدغه اوه یا اته یا نه یا لس هیوادونه پرمختللي صنعتي ټول د دنیا ټول حاکمیت، قدرت، کاغه نظامي دی، کاغه اقتصادي دی، کاغه پولی دی، د دغه هیوادو په لاسو کې متمرکز شوی دی. نو طبیعي ده چې دقیقا د همدو هیوادونه باید وغوښتل شي چې آیا دوی د افغانستان په حق کې صادق دي. هر هیواد د همغه ډېر تاریخي اصل نه عمل کوي چې هغه د دوی ملي منافع خوندي ساتل دي. دوی په همغه چارچوب کې هر یو ځان ته او ټول یو ځای په دغه اصل باندې عمل کوي چې د دوی منافع باید په هیڅ صورت متضرر نه شي په افغانستان کې یا په بل هر ځای کې. نو په ډېر خوشحالۍ سره پیدا وایم چې شواري بلنې به ادامه ولري چې تعلیم ورکوي، ښځو ته د کار اجازه ورکوي، ښځو ته د بشر حقوق رعایت کوي، طالبو ته همدا وایي د سیاسي ازادیګانو حقوق تامین کوي. دا به تر شعارونو لا پاتې اوسي.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي چارو شنونکی غاوس جانباز چې د جی او د غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ، په تیر بیا چې د افغانستان په تړاو یې اعلامیه ورکړې څومره په طالبانو باندې فشار راوړي؟
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
ورزو ایران ته د افغانستان د تیر جمهوری نظام پر مال د بشری حقوقو خپلواک کمیسون چې طالبانو ملغا اعلان کړی او دمګړی له بهره فعالیت کوي په یو اعلامیه کې اندېښنه ښودلې چې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې محدودونکي اقدامات زیات شوي دي. دغه کمیسون ویاند شکر الله مشکور هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په ایران کې دننه او بهر د بشری حقوقو پر بنسټونو غږ وکړ چې د افغان کډوالو د بشری حقوقو د مراعات په برخه کې د ایران حکومت سره د ایران حکومت ځواب ویلو ته اړ کړی. په ایران کې د افغانانو په اړه باندې وروسته له هغه اندېښنې زیاتې شوي دي چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو د طالبانو او د ایران د چارواکو ترمنځ د اوبو پر سر باندې لانجې زیاتې شوي دي او ورسره له ایرانه د افغان کډوالو د راشړلو پروسه هم چټکه شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ ته.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت لغوه کړی او اوس له دغه هېواده بهر فعالیت کوي، په ایران کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د ایران حکومت یې غوښتي چې په دې برخه کې د بشري حقونو ارزښتونو ته درناوی وکړي. د دغه کمیسیون په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې پر افغان کډوالو زیات محدودیتونه لګول شوي، نورو دندو ته د هغوی لاسرسی کم شوی او یوازې درانه کارونه ترسره کولی شي. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې دننه او بهر د بشري حقونو له بنسټونو څخه غواړي چې د بشري حقونو د تصمیمونو په اړه دې عدالت وغواړي او ایران حکومت دې د کډوالو د بشري حقونو د رعایتولو ځواب ورکوونکی وګرځوي. تر دې مخکې په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې ویډیوګانې هم په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې، خو ایراني چارواکو تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي. په تېرو څو ورځو کې دا څوم ځل دی چې په ایران کې میشت یو شمېر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه هېواد کې له بېلابېلو ستونزو څخه شکایتګر کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بشري حقونو سازمان چې له ناروی څخه فعالیت کوي په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو د زیاتوالي خبر ورکړ او ویې ویل چې په روان میلادي کال کې په دې هېواد کې لږ تر لږه شپږ افغانان اعدام شوي دي. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په تېرو دوو اوونیو کې 8000 افغان کډوال له ایران ایستل شوي دي. دغه وزارت وایي عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوو وروستیو اوونیو کې 4500 افغان کډوال هېواد ته راستن شوي دي چې ډېری له ایرانه راغلي او د خبر 8000 افغانان په جبري توګه له ایرانه څخه ایستل شوي او پاتې خپل په خواه راغلي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت پایم ضیا احمد تکل په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د تېرې پنجشنبې په ورځ یې وویل چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یو یونیسیا د وروستي راپور له مخې له 2020 کال راهیسې 1.6 میلیونه افغانان ګاونډیو هېوادونو ته تللي دي.
د شوزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته واګاست د ازادي رادیو خبرونه هم دارنګ په همدا شیبه د فیسبوک او د یوټیوب لاره هم تاسو اوریدلې او کتلې شئ او په ویب پاڼه کې مو خبرونه په ژوندۍ توګه خبريږي. ور به شو د اوکراین موضوع ته. که څه هم روسیې د اوکراین پر بخمود ښار د بریا ادعا کړې، خو اوکراینی چارواکي وایي چې دمګړې په بخمود ښار کې سخته جګړه روانه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي روسي ځواکونو بخمود ښار په بشپړ ډول ویجاړ کړی او هلته هیڅ هم نه دی پاتې. اسمت ساروان دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
پرون شنبه د روسیې د دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو پوځیانو د شرکت تر ادعا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بخمود ښار د نیولو له کبله د مبارکۍ پیغام ورکړی دی. د اوکراین پوځي قوماندانانو د روسیې د دغو اعلانونو په ځواب کې عکس العمل ښوولی او د اوکراین د پلیو ځواکونو قوماندانان ټینګار کوي چې د دوی پوځیان لا هم په مبارزه په بخمود کې بوخت دي. خو کله چې نن یک شنبه د جاپان د سفر په مهال د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پوښتنه وشوه چې آیا دغه ښار لا هم د کیف په ولکه کې دی. ظاهرا یې د دې ښار له لاسه وتل تایید کړل، خو د هغه مطبوعاتي دفتر وروسته وویل د زیلینسکی خبرې تحریف شوي دي. زیلینسکی ویلي په دې ښار کې هیڅ هم نه دي پاتې او روسي ځواکونو هر څه وران ویجاړ کړي دي. دغه اداګانې داسې وخت کېږي چې د راپورونو له مخې اوکراین د بخمود د شمال او جنوب د ځینو ولسوالیو د جګړې په ډګر کې محسوس پرمختګونه کړي دي. دغه ښار د روسي ځواکونو د لس میاشتني فشار په نتیجه کې کاملا ویجاړ شوی او په دې برخه کې د واګنر د خصوصي شرکت سرتیرو ډېر لوی رول لوبولی دی. په همدې حال کې اوکراین پراخو ځوابي پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخته چې اکل کیږي د جګړې د زر کیلومتره لومړی کرښې په اوږدو کې به په یو یا دو موقعیتونو کې پیل شي. دغه کرښه په شمال ختیځ کې له لوهانسک پیلیږي، په جنوب ختیځ کې خرسون ته نږدې د دنپر سیند تر خولې پورې غځېدلې ده. روسیې د بخمود ښار د نیولو لپاره چې هم کیف او هم مسکو ته ځانګړی اهمیت لري لوی زیانونه لیدلی دي. روسي ځواکونه له تیر دوبې راهیسې په اوکراین کې د جګړې پر ډګر د پام وړ لاسته راوړنې یا هم لوی بریاوې نه لري، خو اوکراین توانېدلی روسي ځواکونه په تیر مني کې په بریا سره له خارکیف سیمې او د خرسون ښار له ځینو برخو په شا وتنبوي. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي شرکت مشر یفګینی بریکوژین پرون په تلگرام کې یو ویډیو خپره کړې چې د بخمود ښار د ریل ګاډي د ویجاړې شوې تمځي په وړاندې ښکاري. هغه ویلي دغه ښار پرون غرمه په بشپړ ډول ونیول شو، خو د اوکراین د پولیسو ځواکونو قومندان جنرال اولیسکاندر سیرسکی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دوی د قلمرو د هر متر لپاره به جګړه دوام وکړي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت برستیالی هنا ملیار ویلي اوکراینی ځواکونو د بخمود په جنوب ختیځ کې پر مشخصو صنعتي او زیربنایي بنسټونو بریدونو ته دوام ورکړی دی.
خبرونو ور اخوا
وربشو اسلام آباد ته د اسلام آباد د نړیوال اسلامي پانتون څخه د افغان محصلینو د فراغت غونډه جوړه شوې و. د راپورونو له مخې شاوخوا 50 افغان زده کوونکي هلته له بیلابیلو رشتو فارغ شوي دي او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. په دې اړه پام وکړئ، له اسلام آباد د آزادي اروپا د مشال څانګې د خبریال گوهر مسید رپورټ ده.
د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون لخوا هغو افغان زده کوونکو لپاره یو دستوره وشوه چا چې د یاد پوهنتون نه خپلې ډیګری سرته ورسولې. په دې دستوره کې 50 شاوخوا جنکو او هلکانو ډیګری ترلاسه کړې.
پاکستان کې د اسکالرشپ د باندې راغلی وم او فی الحال ډېر ښه احساس کوم. نو د خپل وطن د خپل خاورې قوم لپاره به انشاءالله پلانونه لرم او کار به کوم. نو دلته د پاکستان د حکومت لخوا نه دی چې د خوانه موږ ډېر سپورټ شوي موږ باندې کار شوی دی.
په دستوره کې د زده کوونکو مور او پلارونو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن اعلی چارواکو او پاکستان لپاره افغان طالبانو سفیر هم ګډون وکړو.
بیل شکه د خپل ملک نه جدا د جلا وطنۍ او د مسافرت کې درس ویل او دغه تعلیم حاصلول چې انسان ته ډېرې تجربې په ژوند کې وربخي. نو بیل شکه بیل کوم سوینا نو دا د ژوند یو بهترینه تجربه او د ژوند مهم پړاوونه چې موږ دلته تیر کړل.
د محل د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن د افغان زده کوونکو څنګ مشر جانزیب خان د افغانستان زده کوونکو لپاره په زرګونو شمیر کې سکالرشپونو ورکولو اعلان هم وکړ.
آزادی رادیو خبری مجله ګوره او اوره. اوس به د سپورت نړۍ خبرونه له بختیار ساحل څخه واورو.
ټاکل شوې چې نن د افغانستان د شل کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د کافا تلولیو په پیلیزو سیالۍ کې له ترکمنستان هیواد سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دغه سیالۍ به د کابل پر وخت تر ماسپښین وروسته 4:30 پیل شي. تیره ورځ د افغانستان د ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکي همایون همدرد په یو رسنیز کنفرانس کې د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي خبره کړې وه. ویلي وو چې دا ځل دوی هم د دې جام په ګټلو پسې راغلي دي. افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې له ایران، تاجکستان او ازبکستان هیوادونو سره هم سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو بله خبر پاڼه کې بیا ویلي دي چې د مرکزي اسیا د کافات الولیو په ترڅ کې به دوه افغان لوبڅاران هم دا ځل ګډون وکړي. خبر پاڼې ویلي دي چې محمد اشرف حسینزاده به د مسلکي او ننګیالی سادات به د مرستیال لوبڅار دندې مختوي سي. او د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې نن دوه مهمې سیالۍ دي او د لیګ پړاو وروستۍ سیالۍ به ترسره شي. لومړی لوبه چې دمګړې جریان لري د سن رایزر حیدرآباد او ممبئی انډینز لوبډله ترمنځ ده. دا سیالي ممبئی انډینز لوبډلې ته ارزښتمنه ده. که دغه سیالي ګټي نو د دوی د نمرو شمیر به 1400 ته ورسیږي او په هغه صورت کې به بیا بلې مرحلې ته د رسیدو چانس لري چې بنګلور لوبډله نن ګجرات ته چې دویمه سیالي ده خپله لوبه وبایلي. سن رایزر حیدرآباد لوبډله لوړاندې له دې سیالیو وتلې ده او هغوی د نمرو په جدول کې وروستی مقام لري. ګجرات او بنګلور د ورځې دویمه سیالي ترسره کوي چې د لیګ پړاو وروستۍ سیالي هم ده. ګجرات لوبډله بیا لوړاندې پلی آف مرحلې ته رسېدلې ده او د نمرو په جدول کې لومړی مقام لري. خو بنګلور لوبډله 14 نمرې لري او که نننۍ سیالي وګټي نو د څلورمې لوبډلې په توګه به دوی هم پلی آف مرحلې ته ورسیږي. له ګجرات سره یو ځای چنای سپر کینګ او لکناو لوبډله هم پلی آف ته رسېدلې ده. لومړی پلی آف په د ګجرات ټایټنز او ورسره د چنای سپر کینګز لوبډله ترمنځ ترسره شي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 to 8 په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
په لوګر کې د سنزلګل دودیزه مشاعره شوې ده. په دغه مشاعره کې د ادب او فرهنګانو مینوالو له بیلابیلو ولایتونو څخه ګډون کړی دی. په بیلابیلو موضوعګانو باندې شعرونه ویلي دي. د نجونو تعلیم هم پکې یاد شوی دی. البته د لوګر سربیره د پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، میدان وردګ او د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو څخه شاعران او لیکوالان په دغه غونډه کې ورټول شوي وو او د شاعرانو شعرونه واورېدل.
ہر وگڑے دے ڈاکٹر شاہ انجینئر دے ہر اولاد سمشا
دا دی لوگر ولایت په مرکز پلی عالم خارکی د سنزلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه.
تماته دومره بې حساب مینه مره کوا، تماتا دمر به حساب مینا مرا کوا، ز دمر خنیم لما سر حساب خده، زن په لیوان خرو خونه غوار ارزان خرسو پسا کی خیو، که کاروان نرازی ندی رازی، او بسمل په خل په سمرم او دو قصد دمرم، که جنازه ته می سوپیان نرازی ندی رازی.
دلوگر ولایت چارواکی وایی دوی هسته که ویدی داده و لویو او وارو فرهنگی ناستو مشایرو ادبی بندارونو تمثیل او نورو برنامو پواسته شایرانو او رونعندو تا دیده زمینه برابره کیشه دخپل هواد آبادهی او ولسی اوالی پرخپل پیغامون او خیالاتو ماندیکی.
مونگا کوشش دا کړی دا یتدان مو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکار مې دا کړی دا چې دا مې شاعر دا خلاص مو شاعر دا انحصار نشته پکې سانسور نشته پکې هر څه کوي چې هغه څه چې دوی زړه دردي دا له اولس سره شریکي او دغه شي ادي اولس وختنی دا د چارواکو سره شریکي
دی. یادونه ورده د نور افغانستان پشان په ورستیو نګدې د ورسېزو کې په سویل ختیز ولایتونو خوست کې د چنار میدان وردګو کې د منیګل پکتیا کې د نختر لوګر کې د سنزلګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنې مشاورو جوړیدل دود شوې دي.